احمد شبادين په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. افغان حکومت وایي چې په تېرو څلورو میاشتو کې طالبانو تر 2000 ډېر بریدونه کړي. وړاندې د دې بریدونو د ملکي تلفاتو په اړه هم اورېدلی شئ. طالبانو د روزګان کندهار لویه لاره بنده کړې. د کندهار پر ښار له درې اونیو راهیسې جګړې روانې دي. یو شمېر ځوانانو په دې ښار کې خپل غږ اوچت کړ.
دلته سونه او اورمان دواړو اړخو ته په زوره واخلئ، دا ساتي حق دی.
د نورستان په کامدیش کې سیلونه رامات شوي. د غزنی په ولسوالیو کې بیا د کورونا پېښې زیات شوي.
همدا اوس هم د موږ وروستۍ نتیجې چې راغلي دي تقریبا 50% معاینه چې موږ کړې دي مثبت راوتلي.
تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انڅخاورو.
ویره ده چې په کامدیش کې وروستۍ سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلاړه ولي وي. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر وایي په ټول افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له حیاتي کړکېچ سره مخ کړی دی او د 8.2 ریختر په حساب باندې د درجې زلزلې نن د الاسکا د ټاپو وسمې سواحل لړزولې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه اټکل کیږي چې د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو له کبله به لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي. د افغانستان د طبي حوادثو د رسیدګۍ وزارت وایي چې په دې اړه ورته د نورستان محلي خلکو معلومات ورکړي دي. د دې وزارت ویان احمد تمیم عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه تیر ماښام راوتلي.
گزارش را که ما از مردم داریم اونا میگن احتمال زیاد 50 تن شهید باشه و 50 تن مجروح باشه، اما مطمئن نیست، ممکنی کاهش پیدا بکنه یا افزایش پیدا بکنه و به یک دلیل ما موفق نشدیم که به ساحه بریم از نزدیک ببینیم که ساحه تحت کنترل مخالفین حکومت است. ما در تلاش عزیزتیم که از اثر مذاکراتی که با نهادهای بی‌طرف امدادرسان داریم بتانیم در ساحه یک تیم را اعزام بکنیم که از وضعیت را از نزدیک مشاهده بکنه.
تر اوسه پورې د نورستان محلي چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پداسې حال کې ده چې د نورستان په څو لویدیځو ولسوالیو کې هم سیلابونو تر دې مخکې سړکونه او لارې زیانمنې کړې وې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په لوګر ولایت کې د طالبانو د جلب او جذب یو مسؤل وژلې دی. د دې وزارت په وینا قدرت چې په حیدری مشهور وو د محمد اغي په ولسوالۍ کې وشل شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت د ویان رسیال زیا زیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در نتیجه عملیات نیروهای قطعات خاص پلیس که روز گذشته در مربوطات ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر راندازی شد، مسئول جلب و جذب گروه توریستی طالبان کشته شد و یک تن از همدستانش از طرف نیروها بازداشت شد.
طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د لوگر ولایت په تیری کندو سیمه کې په یو برید کې د افغان ځواکونو نه تنه سرتیری وشلی. افغان چارواکو بیا د دې د اپارات سند ویلي د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه له دې سره یو ځای د نور خطو ریپورتونه هم ورکړل شوی. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا ځانګړي مفتش دفتر سیګار په یو ریپورت کې ویلي په ټول افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له یو حیاتي کړکېچ سره مخ کړی. دا ریپورت چې نن کانګرس ته وړاندې شو تیر کال فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې ته په اشاره وایي له دې هوکړې وروسته د سولې د سملاسي خبرو د پایل پر ځای افغانستان د وسلوالو د بریدونو په ډګر بدل شو او د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د دې رپورت پر بنسټ د می او اپریل د میاشتو اطلاعات ښیي چې تر اووه سوه زیات ملکیان په دې میاشتو کې وژل شوي او له یو زرو درې سوه زیات نور ټپیان شوي دي. وروسته له هغې چې د می په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شول، طالبانو د افغانستان ګڼې ولسوالۍ او یو شمېر بندري سیمې د حکومتي ځواکونو څخه نیولې. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ د جولای په ویشتمه وویل چې له افغانستان څخه یې د سرتیرو پنځه نوي سلنه وتل بشپړ شوي دي. تسول ازادي راډیو نا خبرونه اوري. د ریختر په کچ 8.2 زلزلې نن د الاسکا د ټاپوزمې سواحل لړزولې دي او د دې زلزلې له کبله په سیمه کې د سونامي خبرداری هم ورکړل شوی. د امریکا د ځمکشناسۍ او زلزلو په اړه د څېړنو ادارې نن وویل چې دا زلزله د پیرویل چې د الاسکا لوی ښار ګڼل کیږي په یو نوي کیلومترۍ کې جنوب خواته په اوبو کې 15 کیلومتره ژوره شوې ده. د دې ادارې په وینا تر زلزلې وروسته د زلزلې نور ټکانونه هم محسوس شوي دي. تر اوسه پورې د تلفاتو او احتمالي زیان په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر به نن د کرونا واکسین په اړه نوې تګلاره اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ په وینا دی به اعلان وکړي چې ټول فدرالي ماموران باید د کرونا واکسین وکړي او که نه په منظم ډول دي خپلې معاینې ترسره کړي.
اوسېږي راډیو په منځني سپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شبریان په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې طالبانو تر 2000 زیات بریدونه کړي دي چې له امله یې له 2015 ډېر ملکیان وژل شوي او تر دې شمېر زیات نور ټپیان شوي دي. افغان چارواکي د زرګونو طالبانو د وژلو ادعا هم کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي عاملین طالبان بولي. په دغه وزارت کې د تاوتریخوالي د کمښت د سر رئیس سید عبدالله هاشمی د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روان مریض کال کې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له 2000 زیاتې حملې کړې. د نوموړي په وینا په دغو حملو کې مخامخ نښتې، انتحاري حملې، چاودنې، راکټي بریدونه، قتلونه او هدفي وژنې شامل دي. ښاغلی هاشمی وویل چې په دغو حملو کې 2500 ملکیان وژل شوي او 3020 نور ټپیان شوي دي.
په دغو 2500 مړه شویو کې 4 نارینه، 550 ښځې او 915 ماشومان شامل دي. په 3020 ټپیانو کې 350 نارینه، 9 ښځې او 888 ماشومان شامل دي.
در رویدادهای مختلف زخمی شدند.
د ښاغلي هاشمی په وینا در روان مریض کال په لومړیو څلورو میاشتو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو پر ضد چې کومې حملې کړې له امله یې څلوري وزره شپږ سوه نه طالبان مړه سوي او ټپیان سوي دي. یوازې د وري غوایي او غبرګولي په میاشتو کې د افغان ځواکونو په حملو کې 1015 طالبان وژل سوي او 9103 نور ټپیان سوي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دوی دغه معلومات د بشر حقونو خپلواک کمیسون د سیمې د خلکو او د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو د معلوماتو په اساس چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل شپږ میاشتني راپور کې ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1495 په شاوخوا کې ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او 3545 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د طالبانو وینځبه الله مجاهد خپل ځان ته او همداشان د دوی له لوري ملکیانو ته او وخت یې مرجو بلردوي. زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ملکیانو ته د افغان ځواکونو په بریدونو کې مرجو بلا وخت. په ورته وخت کې د سولې علي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم وایي چې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی له طالبانو سره د زندانیانو د خلاصون او په اساسي قانون بحث ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالب پلاو ترمنځ د سولې روان مذاکرات له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خلکو او د لارې د موټروانانو په وینا طالبانو د روزګان کندهار لوی لارې بند کړې چې خلک له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې تفصیلي راپور کې مو د سیمې خلک راښخولي.
د اورزګان او قندهار د لوی لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي یا د لارې له تیرو درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو تر څنګ اوس د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په اورزګان ولایت کې د کوچنیو موټرو د تمځای او یا هم د اډې نماینده حاجي میرویس ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا د لارې د تړل کېدو دغه خبرداری د لیک او ټلیفون له لارې ورکول سوی دی. که څه هم دغه لاره تړل سوی او ګڼ شمیر موټرونه او مسافر په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي، خو یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې د خلکو د مجبوري پر اساس کندهار ته ځي نو اړ دي چې دوې شپې او یا هم دوې ورځې مزل وکړي. هغه موټر چلوونکي چې اوس پر نورو پرهي لارو تګ راته کوي ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دی وای مخکې به کندهار ته پشپژ او یا هم اته ساعته رسېدل، خو اوس چې عمومي لارې تړل سوي پر فرعي لارو دوې شپې او دوې ورځې مزل کوي. د دې له ډلې دوو تنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
د اورزګان او کندهار ترمنځ درې عمومي لارې شتون لري چې دوې عمومي لارې له دې وړاندې هم طالبانو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې وې او خلکو د ګرنیګاو او یا هم د درای نور پر لاره تګ راتګ کولی. اوس چې د درای نور او یا هم ګرنیګاو په نوم د اورستۍ لاره هم طالبانو تړلې، ناروغان او مسافر هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ولی محمد چې د اورزګان ولایت د پاینوي سیمې اوسیدونکي دي او ناروغ دي، ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما دماغ د مخه کار نه کوي، اګر خلک ما پیږي اوس دوا ما را غوښه د دوا نه را رسېږي نن ابستا او تای کیږي. زه نو موږ دا غواړو چې د خدای په روکې د دولت سره غم وکړي. دوی خپلې ګټې د لکه خپل د چوکۍ غم دي پر د مسلمانانو جراحم وکړي پر دغه مسلمانانو چې وژاړي.
له دې ټولو سره سره د یادې لارې تړل کېدو په ترینکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم څو چنده لوړې کړې دي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي د شکیلو خو څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دي د سپار په توګه نه کاروي. د دې له ډلې دوه تنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
ازم یو مطلب لارې بندې سوي دي ورور په یو ډبا غوړي په درې لیټره کې دوه سوه کالداري دوه نیم سوه کالداري برابط کړي دي لوړ سوي دي. راځه برن غټې ډبې دي پنځه سوه زر لوړ سوي دي. پلمېټو برام دغه رقم دا ټول شان ګران سوي دي ورور. لارې دا د ګرنیګا ولاده دا ته طالبانو مینونه پټي یا ټکان کوي یا بله کوي. دغه لارې بند کړې ده، دغه لار د غټو موټرو ده. څه دا خواهش کوو شروع ده مشکلات د ولس ته مه جوړوي. دا هم ولس ته تی حکومت سره اخته اس هغه وژنې که دغه تا وژنې تی و هغه سره پوهېږي.
نمی سید احمدی په بازار کې دکان کوم. احمد په خپل په وښه واروس مې مسال مټر چیرې دی کندهار ته رسیدي په دابل ورځ رسیدي وو چې ورته وګورم مقصد دوی شپې درې شپې دی په لار باندې چیرې بیا شان د ښکېږي. یو خو دار امید بل کله چې شان رسیدي هغه هم په جلار کې مثلا ټمبر نه لرو لار دغه رقم نه زور ډبر مثلا کوتلونه یې په سم دغه باندې شان رسیدي ته بیا ګر سرسي وي یا د کار وته یې مثلا ګر زیات ډیر نو بیا بل د خوراکي شان په دام جلا مې دا کې چې مثلا ډیر لوړ د مثلا وټه باغولې کو ګورو په دوه نیم زره په شپږ وسته وکالداري کېږي. نو دا یوازینی لامل دغه دی چې دغه د لارې بندوالی
وسلوالو طالبانو تروسه پوری په دیاړه رسنی ته څه نه دی ویلي. د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی مسولین هم د یاد لاري تړل کېده تاییدوي. دغه ولایت د پولیسو مشر محمد اعظم هاشمی ازادي راډیو ته ویلي چې دی پلان لري یاد لاره به ډیر ژر د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاک کړي. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره چې دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري، پر داسې مهال د خلکو پر مخ تړل شوی ده چې دغه ولایت پر جګړو او کرونا سربیره سږکال وچکالی هم سخت ځپلې دي.
طالبانو د روزګان کندهار لویه لاره بنده کړې ده. دا درېمه اونۍ ده چې د کندهار پر ښار جګړه روانه ده. د دې جګړې له امله تر 2000 ډېرې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبورې شوي دي، او داسې کورنۍ هم شته چې 5 ځایه کړې وړې دي. د کندهار په لسکونو ځوانانو پرون د دې جګړې د درېدو غوښتنه د یوې اعتراضي غونډې پر مهال وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
دغه ځوانان چې د کندهار ښار په منځ د شهیدانو په څلور لارې کې راټول شوي و، د جګړې لشکیلو غاړو یې د اوربند او سولي غوښتنه وکړه.
دلته سوله او اوربند د دواړو اړخو ته په زوره واخلئ، دا ستاسې حق دی.
د حکمت الله کاکړ په نوم یوه ویناوال وویل چې کنداریان په تیرو دوو شکلونو کې د خپل ژوند ډېرې بدې او ترخې ورځې تجربه کوي. د نوموړي په وینا جګړې شپه او ورځ د خلکو ژوند نارامه کړي او شکیل اړخونه دي پر خلکو رحم وکړي او د روان ناورین مخه دې ونیسي.
د خدای او د قرآن لپاره، که طالب دی که حکومت دی، دوی دې زموږ ناره واوري. دلته هېڅ ته پارلمان وکیل نه دی ولاړ، دلته قومندان نه دی ولاړ، دلته ټول د عام ولس راټول شوي دي. موږ د خپل ولسو په وینو باندې ژړیږو. تاسو په فیسبوک کې وینئ سپین سرې په ډکۍ کې ناسته ده ژاړي، برایي پر کوچني باندې عقلکین مات شوی دي، هندارې پکې په سترګو لګېدلې دي. تاسو یې په سترګو نه وینئ، تاسو ړانده یاست دنیا والو. د خدای او د قرآن روی دي. موږ مسلمانان یو، پنځه وخت لمونځ کوو، روژه نیسو، زکات ورکو. پر موږ دغه کونډې وړندې چې ژاړي دا یتیمان، د دې نور وس موږ نه لرو چې سپورټ یې کړو، د دې وس موږ نه لرو چې دوی سره همکاري وکړو. چې څه مو درلودل هغه مو ورکړل، ور ومو وېشل. اوس چې خپله ډوډۍ خورو، خپله خوږه ډوډۍ راباندې زار ده. د خدای او د قرآن روی دي. دنیا والو، زموږ غږ واوري او زموږ سره کومک وکړي.
د ولی محمد بادیزی په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار ښار د روانې جګړې شل ورځې پوره کیږي او شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي، چې ان ځینې کورنۍ مجبورې سوي چې 15 ځایه کډه وکړي.
کندهار د افغانستان سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز زړه بلل کیږي. ولی نن سبا په کندهار کې خو نه یو څوک نشته چې ځکه کوته کې موږ د دواړو طرفین څخه ولسونه او دغه ځوانان په احترامانه باندې هیله کوو او غوښتنه ورته کوو چې موږ ته ژوند راکړي، موږ ته سکون راکړي، موږ ته مینه راکړي. څو در څو به موږ په دغه سوځېدلي حالات کې کړي، څو در څو به موږ درې کړي ما کړي دي، چې ما درې کړي کړي دي، بل ځوان تر ما ستاغه 15 کړي دي، چې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ولاړ شو، هغلته بیا نور جنګ راباندې راځي.
د نور محمد په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار وسیدونکي هر ورځ له ډیرو دردونکو پیښو سره مخامخ کیږي، خو مرکزی حکومت او چارواکي خاموش دي.
یو زرنج رالی، یو فامیل پښتې کې دی چې درې زنانه دي او دوه مردانه دي. د زرنج رالی نږدې د خلکو مابینځ ته یو زوړ شخص فور کوي. دا ډېر په عذاب ده، ډېرې چیغې وایي. موږ دا فکر وکړي چې دا په جنګ کې زخمي شوی ده. کله چې موږ ور نږدې شولو، دغه یو سړی ډېر سپین غری دی، دا یو ځوان دی. هغه وسنه رسېږي چې فور کوي. را تاکې د زرنج څخه د فور کوي د کشنی مریض ده. اتا دردا چې پر لار روانه ده، مریضه سوي ده، په کور کې مریضه سوي ده. د جنگ د حالات سره وته دي. د دوه نیم ساو، درو ساو، نارنه او په مخ کې چې نه وځي دي.
په تیرو شلو ورځو کې د کندهار د 15 سوالیو او درو حوزو تر سقوط وروسته دا مهال د دغه ښار په درېمه، پنځمه، نهمه او دیارلسمه حوزه کې جګړه روانه ده. د دغه جګړې له امله په تیرو شلو ورځو کې د کندهار میرویس روغتون ته شاوخوا 1500 مړي او ټپیان وروړل شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او د کندهار ښار په دولتي تاسیساتو او کیمپونو کې ځای پر ځای.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن غواړي چې دغه هیواد د فدرال ادارو ټول کارکونکي د کووید 19 واکسینونه ولګوي. ولسمشر به نن د ورځې په اوږدو کې په دې ارتباط خپله تګلاره اعلان کړي. په امریکا کې د دلتا بڼې کورونا وبا ته اندېښنې پورسیو کې په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې.
په امریکا کې د کورونا وبا د واکسین په تړاو نوې پالیسۍ اعلانېږي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي جمهور رئیس جو بایدن به اعلان کړي چې د متحدو ایالتونو ټول فدرال کارکوونکي باید د کووید 19 واکسینونه ولګوي یا منظم ټیسټونه ورکړي. په دې مسلې باندې خبرو چارواکو ویلي بایدن د پنجشنبې په ورځ د کورونا وبا د چټکې خپرېدونکې ډلتا بڼې له امله د رامنځته شوو اندېښنو په اوج کې دغه پالیسي اعلانوي. د ولسمشر بایدن پلان شوې پالیسي به په ټول امریکا کې 4,200,000 فدرال کارکوونکي چې پکې پوځیان هم شامل دي تر پوښښ لاندې راولي. تر دې یوه ورځ مخکې د نیویورک چارواکو ویلي دولتي کارکوونکي باید د سپتمبر تر لومړیو پورې واکسینونه ولګوي یا هره اونۍ د کووید 19 ټیسټونه ورکړي. د نیویورک والي انډریو کومو چې د کالیفورنیا او نیویورک ښار لپاره د واکسینونو یا ټیسټونو په تړاو پالیسیانې تعقیبوي په نیویورک کې په سیمهییزو چارواکو غږ وکړ چې دا مسله جدي ونیسي. خصوصي شرکتونو د روغتونو مدیرانو او په ټوله هیواد کې پوهنتونونو هم په دې وروستیو میاشتو کې د واکسین مقررات وضع کړي. په لږ تر لږه 13 ایالتونو کې چې مشران یې جمهوري پاله دي د حکومت له دې پالیسیو سره ځینې مخالفتونه هم کیږي. دغو ایالتونو مشرانو د واکسین د پاسپورتونو ویش یا عامه ادارو کې د واکسینونو یا ټیسټونو د ثبوت وړاندې کول منع کړي. د ټکنالوژۍ لویو شرکتونو فیسبوک او ګوګل هم په دې وروستیو کې اعلان کړی چې که کارونه بیرته له دفتره پیلیږي باید ټول کارکوونکي واکسین ولګوي. د واکسین په تړاو مقررات غالبا د یو شمېر خلکو او جمهوري غوښتونکو له مخالفتونو سره مخ دي چې اندېښمن دي دغه مسله آزادۍ محدودوي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې ده. په دغه هیواد کې د جانز هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 4,6,000 کسانو نه پورته شوی. له دې ډلې نږدې 6,12,000 کسان مړه شوي. په دغه هیواد کې بیا له 342,000,000 ډېر د کرونا واکسینونه لګول شوي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینونو په شرایطو برابر دي یعنی عمرونه یې له 12 پورته دي نږدې 6% ته رسیږي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې نږدې 196,000,000 ته رسیدلي چې له دې ډلې څه باندې 4,100,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې دلتا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړې خو د واکسینونو کچه هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې څه باندې 3,960,000,000 ډوزه واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لږ تر لږه یو ډوز لګولی او ځینو یې بیا ان دوه ډوزونه هم بشپړ کړي خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمېر شاوخوا 1% کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته دي د واکسینونو پر اسولو کې مرسته وکړي.
ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو په اکثرو فدرالي ادارو کې د کورونا وبا واکسین جبري شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر داسې کسان شته چې هغوی واکسین نه کوي او په روسیو کې په امریکا کې د کورونا ځینې پیښې په یو شمېر پیښې په زیاتېدو دي. د کورونا د وبا پیښې په افغانستان کې تر اوسه پورې په افغانستان کې تقریبا 1,640,000 کسان په کورونا وبا اخته شوي دي. په روسیو کې له اختر وروسته د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت په وینا د کورونا په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی ځکه چې طبي لارښوونې خلکو نه دي مراد کړي. په اختر کې د یو بل کورونو ته تللي دي او په جوماتونو کې سره ګڼه ګوڼه دوی جوړه کړې ده او سره یو ځای شوي دي. د غزني د روغتیا چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې یو ځل بیا د کورونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. په تېره بیا په ولسوالیو کې ځینې کسان د غزني په ولسوالیو کې په دې باور دي چې کورونا نشته خو خلکو بې احتیاطي کړې ده او دغه پیښې زیاتې شوي دي. په دې اړه لسیم راپور لرو.
نم عبدالسمد سروری د غزنی ولایت اوسیدونکی شمس العارفین زده کوونکو څخه یم. زیات خوشحاله یو چې د مکتبونو دومره مختبر شروع سو او کرونا ختمه سو. د کرونا وبا ختمه سو او موږ نه وزارت صحت نه هم دا غوښتنه وه چې مکتبونه او پوهنتونونه رخصت کوي او د بازار تالارونه همداسې نور شیان نه رخصت کوي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ په غزني کې هم په ښوونځیو کې د تېرې چهارشنبې له ورځې د 4 میاشتنۍ ازموینو اخیستلو لړۍ پیل شوې او له دغه ازموینو وروسته به د زده کوونکو پر مخ ټول خوندي پرانیستي پاتې سي. د په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د کرونا وایروس لامل د زده کړو بهیر له دوه کالو څخه ټکنه روان دی. خو د غزنی روغتیا چارواکي دلته یو ځل بیا د دغه وایروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل په تیر اختر کې د خلکو بې احتیاطي او د روغتیا د ادارې لارښوونو ته نه پاملرنه هغه څه دي چې د غزنی مرکز ترڅنګ په ولسوالیو کې د یادې ناروغۍ ګراف لوړ کړی دی چې له امله یې ځینې کسان مړه شوي هم دي.
د کورونا وبا درېمه څپه ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول د غزنی په ولایت کې په شدت سره مخ وړاندې روانه ده. همدا اوس هم د موږ ورستۍ نتیجې چې راغلي دي تقریبا 50% معاینات چې موږ کړي دي مثبت راوتلي دي. یعنی که چېرته موږ سل سمپله معاینه کړي 50 مثبت دي. دا په دې معنا ده چې اوس هم له بده مرغه د کورونا وبا پیښې په غزنی کې شتون لري خصوصا په ولسوالیو کې.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي کچېرې د اختر په مراسمو کې خلکو احتیاطي تدابیر په پام کې نیولې وای دومره ستونزې نه رامنځته کېدې. خو له بده مرغه چې خلک هیڅ احتیاط نه کوي. د دې خبره د کرونا وایروس واکسین نه لګول هم یو لوی ستونزه ده. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی مرکز ترڅنګ د ولسوالیو په بازارونو کې د اختر له رخصتۍ وروسته بیا ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. دلته ډیری خلک د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه د روغتیا ادارې سپارښتنې په پام کې نه نیسي، بلکې دا چې ډیرای خلک کرونا یو دسیسه او رشخند بولی.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې و نوسې جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشي پیزوانا لات بل ډول دی، راغاړې نوځې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې و نوځې جانانا لات بل ډول دی. ګران هیوادوالو په کور پاتې شي، څنګ ته د مور پاتې شي، کورونا دا شان مات کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې به په دې خپرونې کې تاسو د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې له سیلونو خبر کړو چې د خلکو کورونه یې وړي دي او خلک یې وژلي دي. خو د دمګړې د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې
تاسو لا پیغامونو
دا احمد لا احمدی خبرې کوم اورزګان ولایت، خاص اورزګان ولسوالۍ سلطان محمد رحمه د ګورزو د سوري د کلی اوسېدونکو کې دا د مور کم حاصلات د زراعت تعلق کشتال او بیا بادام دا د مور شیخو د خارج مالونه د دیاته بال یو بازار د افغانستان دولت بدرو روان دي. ته یو ټبه غوډره من 3000 څلور زره کالدار څوره په 2000 غوامي سو نور مالونه ټول او په څلو کې باندې مشیم نه خاطر ورور مور اخري چارات په خدای اجتماعي راکړل په وسکل یعنی ورور داس باندې دولت په کور د موږ راغوره سي ورور موږ سب کوروره کوټ شي دی ورور باندې پورته سو دواوی ځاخره باندې پورته سي ورور خو ګټه کوي مصرف نه پې کوي خلک وړاندې سره دی ورور په دا پوری اړیا اندې ما شام ګولان سره برابر وړي ورور په دوله په خاري باندې خلک چل دي د حد دغه د رقم شروع نشي کوشته خرته یې نه لو بیا خرته یې نه بعد پر سي السلام علیکم
تقریبا
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې رستورانت له کورنۍ سره د تک په ارتباط اوریدل شي چې کوم اصول د خلکو په وینا باید پکې مراعات شي. د سپورت خبرونه هم لرو خو وړاندې به له نورستان واوري چې د کامبیش په ولسوالۍ کې سیلونه رامات شوي دي. د سیلونو په لسګونو کورونه وړي دي او د یو شمېر کسانو ژوند یې اخیستی دی. په دې د تلفاتو په برخه کې زده او نقیص ارقام خپاره شوي دي. ځینې ارقام البته د ځینو راپورونو له مخې زیات دي خو ازادي راډیو به مو خبر کړي چې څومره کسان هلته وژل شوي دي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له اجمل انسخ.
دا نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راوتلې دي او ویره ده چې لسګونو کسانو ته به یې مرګ ژوبل اړولي. افغان چارواکي وایي سیمه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده او دوی هڅه کوي چې د بې طرفه ادارو له لارې دغه سیمې ته مرستې ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په لوګر ولایت کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤل چې دوی نوم قدرت چې مشهور په حیدری او خودلې وژلې ده. دوی ادعا کړې ده چې دغه کس د محمد اغي ولسوالۍ کې وشل شوی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په یو ریپورت کې ویلي چې ټول افغانستان کې د طالبانو پراخ بریدونه د افغانستان حکومت له یو حیاتي کړکې سره مخ کړي دي. دا ریپورت چې نن کانګرس ته وړاندې شو وایي تیر کال فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې ته په اشاره وایي لدې هوکړې وروسته د سولې د سملاسي خبرو د پایل پر ځای طالبانو په افغانستان کې پراخې جګړې پیل کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین د هغه وختنی هرکلی کوي چې له طالبانو یو غوښتي چې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ په شمول له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. د الاسکا په ټاپو وزمه کې د 8.2 درجې زلزله شوې ده. ترې وروسته په سمندر کې د تسونامي خبرداري هم ورکړل شوې. تر اوسه پورې د تلفاتو یا ویجاړیو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د کرونا واکسین په اړه نوې تګلاره اعلانوي. د سپینې ماڼۍ په وینا دی به اعلان وکړي چې ټول فدرالي مامورین باید د کرونا واکسین وکړي او یا دې په پرله پسې او منظم ډول د کرونا معاینات وکړي.
موسم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ بورډ په کابل کې د دوه اونیو لپاره لنونس کلنوس خه د کم عمر لوبغاړو روزنیز کمپ پیل کړ. کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ویل چې نن په کابل کې د شپږویشت لوبغاړو په ګډون روزنیز کمپ پیل شو چې د اګست تر نهمې نیټې پورې به دوام وکړي. یاد روزنیز کمپ د بنګلادیش پر وړاندې سیالیو او د نولس کلنو څخه د کم عمره ځوانانو نړیوال جام ته د چمتووالي په موخه ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د نولس کلنو څخه د کم عمره ځوانانو افغان لوبډله له بنګلادیش لوبډلې سره 15 ورځنۍ او یوه سل ورځنۍ سیالي ترسره کړي او دغه د روان میلادي کال په وروستۍ میاشت کې د نولس کلنو څخه د کم عمره ځوانانو په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د زمری ومه د ملي بیرغ ورځ د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست لخوا ولمنځل شوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد لسګونو ورزشکارانو د ملي اولمپیک په کمیټه کې د ملي بیرغ په پورته کولو سره دا ورځ ولمنځله. نوموړي وویل چې افغان لوبغاړي به د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان بیرغ رپانده وساتي. افغان حکومت د زمری ومه د بیرغ د ملي ورځې په نوم نومولې ده. او د امریکا د جمناستیک خزینه لوبغاړی سیمون بایلز چې په 2018 اولمپیک لوبو کې د سرو زرو میډال لري اوس د رواني ستونزو له امله له لوبو انکار کړی. دغه راز په روانو لوبو کې بیا هیدلن دیاز د فلیپین هغه لوبغاړی ده چې د وزن په پورته کولو کې د سرو زرو میډال خپل کړ. نوموړي 10 کلنه ده او د 55 کیلوګرام وزن په پورته کولو یې په 2021 کال توکیو اولمپیک کې د سرو زرو میډال خپل کړ. هغه په دې بریا سره خپل هیواد د اولمپیک د سرو زرو د میډال ګټونکو هیوادونو کې شامل کړ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړي خبرونه کې دا موضوع څېړو چې کیسې ماشومان ته څه ګټه رسوي. د کور کلی پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې رستوران ته د تګ مسله له کورنۍ سره پکې څېړل شوې ده، خو مخکې تر دې چې د ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو نورستان ته به ورشو. د نورستان د کامبیش ولسوالۍ په مردیش کې سیلابونو په لسګونو کورونه وړي دي او د یو شمېر کسانو ژوند یې اخیستی. خلک له حکومت او مرستندویو ټولنو د مرستو غوښتنه کوي. د موضوع تفصیل پرې راپور کې
د نورستان په ختیځه کامدیش ولسوالۍ کې سیلابونو د مردیش کلی زیاته برخه ویجاړه کړې او په لسګونو کسانې وژلې دي. دا سیلاب تیر شپه راغله. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالرحمن
مردیش کلی کې سیل راغله دي. تقریبا جمعه نه والا پنځه نه شته کور سیل وړي دي. دا جنوري به درې سو نه څلور سو پورې وي. دا هوغت کې تقریبا
د ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی بیا وایي چې په مردیش کې سیلاب اصل کورونه د انسانانو او څارویو سره وړي دي او تر اوسه د څلوېښتو تنو جسدونه راویستل شوي دي. د نورستان قومي مشر غلام الله نورستانی بیا له حکومت او مرستندویو ټولنو سیلاب ځپلو ته د اړینو مرستو غوښتنه کوي.
یو ناورین د دې لپاره باید کومکونه ورسیږي خلکو ته او سلیب سرخ باید لاړ شي. هلته خو منطقه اوس نارام منطقه ده، مشکلات حل شي.
د نورستان چارواکي وایي په مردیش کې د سختو ورختونو لامله سیلابونه راوتلی او خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولی دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بیګا شپه بدبختانه په مردیش کلی باندې یو ډیر مهلک سیلاب راغلی او تقریبا 90% دا کلی ویجاړ کړی دی. تر اوسه پورې راپورونو مطابق لسګونه خلک په دې کې وژل شوي دي. دقیق تعداد یې ځکه نه دی معلوم چې هغه ساحه کې تلیفون او نور کمیونیکیشن وسایل نشته دي.
والی وایي که څه هم چې یاده ساحه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او که هغوی ورته اجازه ورکړي نو دوی حاضر دي چې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسوي. خو طالب وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو مرستندوی ادارو او هغو حکومتي کسانو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي چې وسله ونه لري. له دې وړاندې د نورستان په دواب او نورګرام ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي او زیات سړکونه ویجاړ کړي، خو د خلکو په خبره چې لا هم چا ورته د مرستو لاس نه دی غځولی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومانو باندې د کیسې د اغیز په اړه خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اړه د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لارې کولی شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي. کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاق ته پزغر ده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په همغه اندازه یې اثر ډیر وي. تورپیکی داسې یوه مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خوږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي د زوی ته مې هغه کیسې کومه چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورورو د همدې کیسې په اورېدو سره یې خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خسته کېږي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي نو زه هغه له ځان سره کینوما د ماشومانو پخوانی قصې بیانوم او د قصې ورته کوم چې ما زوی تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمرانه کوي. نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د دې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل خار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی، پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
دیمایم دی وادا کوڅه موږ چې کله وړو نو پلاټ باندې موږ ته تل قصې کولې، خصوصا کله چې تیار به وای او برقونه بنول. هغه کیسې ما زده کړې دي کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغه سې زمری د ځنګل پاچا خودل کیږي، کله کله د عدل او دقت قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بیځای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي. او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعه تحصیل ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچې سره آشنا کی.
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي؟
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتونه ډکه کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي کیسه ده، د کوتر او د چیشي کیسه. دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کیږي اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس هغه د نیکی مسله وي. دغه قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خیګنه وکړي، څنګه د خلکو خبرو مانی، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کی او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوښي، هغه به تفریحي بڼه هم لري. خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي، ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست راست نشی کوي کراسو د کیسې دی ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید تویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده عام ژبه ده واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي یعنی هغه د لوی د پاره نه ده نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوش او هم تی خوند واخیستای شي
که یو ماشوم ته مستقیم خبرو کې به ډیر تاثیر ولري کله قصې راخه
پرته له شک مون چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او د قصې چې دي دا قطن په غټانم تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وځه کوي متاسفانه دا ډیر زله د منخ دی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړی چې یو شاته فکری لور ورکه بهترینه وسیله چې دا د مطالعه ده د کتابت او بل اخره د دغه برخه سره آشنایی ده بیل شک چې په کتاب کې سره شي ماشومی در سره مانی او په ډیر اسانی مانی خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سې کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي بهترینه مسله چې دا غم ده د ماشوم داستانی ادب ده کیسه ایز ادب ده او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي راتلونکي یا سبا په خطو به جوړول شي
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي
روپان په دې باور دي چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب په ماشوم کې خلاقیت په ماشوم کې نوښت په ماشوم کې شجاعت په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد په ماشوم کې اورول استقلال یا ازادي ماشوم ته خه آداب ور انتقالول د جنو ناوړو کړنو لری کول یا د خو کړنو تربیه او تادیه مو کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کو متاسفانه ډیرای مې د پلان هم خپل ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې د شیشکو قصې د دار قصې د ویر قصې د پریانو قصې د غرو قصې دا شان قصې کې دوی سره به ټول عمر د غویر او دار انتقال کیږي او دوی به پاینده کې نس کولای شي هغه زروورتو باغ خپل استعداد او توانایي دوی لري که استفاده ترې کړي
قدر من دوستانو په دې هیله چې ماشومان ته روزنیزي او د هغوی په خوخه کې سی ووروي د هر ماشوم لپاره خبرونه پاتره رسو تربیه هي چاري
اور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو کور کلی ته خراغلاست ایا تاسو هم لخپل کورنۍ سره کله کله د ډوډۍ خوړلو په خاطر رستورانت ځئ؟ که زین نور ته خو به مزاحمت نه کوي او کوم نزاکتونه د رستورانت ته په محل باید مراعات شي نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپورتر څنګ د یو تن ټولن پوه سره مرکه هم پرې لرو راسره پاتې شئ درمنه دوستانو په دې روسته یو کې اکثره کورنۍ د دل لپاره چې د ژوند څو شیبه په خوخی سره تیرې کړي د ډوډۍ خوړلو په پار رستورانتونو ته ځي او ځینی خلک خو بیا واړه یا متوسط محفلونه هم په رستورانتونو کې تجلیلوي لکه د واده کلیزه پیوازی د ماشومانو کلیزه او داسې نور خو کورنۍ بیا ډېر له دې انګیري چې ځینی خلک بیا په رستورانتونو کې نورو ته د مزاحمت سبب هم کیږي د بیلګې په توګه ډېر په لوړ آواز خبرې کوي د ماشومانو شور ماشور او بې ځایه عکسونه اخیستل چې دا کار بیا ښې پایلې له ځان سره نه لري د پکتیا ولایت اوسیدونکو چې اوس په کابل کې د دولت کارمند ده حلیمه حسوی ساوای
تیر ورځ موږ له خپل کورنۍ سره یو هوټل ته چنو مې نه اخلم یخته تللی وو نو هلته د چا کلیزه ولا کچه ورته منزلای نو دی وی کورنۍ د خپل کورنۍ ناکسونه اخستل دای په پام کې نه دی نیول چې دا کور نه دی، دا هوټل دی، شاته نور میزونه دي او په دغه عکسونه کې چې دوی اخلي شاید نور کسان هم راشي، نو دغه نزاکتونه باید په پام کې ونیول شي. د دې باعث شو چې یو کورنۍ له بل کورنۍ سره شخړه شوه، حتی دې ته ور ورسېد چې دوی یو بل باندې وار وکړه او هغه محیط هغه ماحول ټول خراب کړ. هغه شېبې چې موږ یې تمه درلودل هغه په موږ هم خراب کړلې. نو زما په هم دا ډېره بده خبره ده چې نورو ته مزاحمت وشي او هغه ورځ هم هغه کومه تمه او توقع چې موږ د هغو شېبونه لرله هغه په موږ خراب کړلې.
ویسا زیاتوي د دې حالت په لیدلو سره باید نور فامیل زړه دې تخنه کې چې دوی د رستورانت ته بوزي.
او فکر نه کوم چې بیا فامیل هم بخصوص زموږ د ټولنې خلک یا کورنۍ دې ته حاضر شي چې بیا هوټلونو ته لاړ شي او داسې شېبې تېرې کړي، ځکه چې هماغه ورځ به بیا یادوي چې په هوټل کې هم سړی راحت کېدلی نه شي او داسې موضوعات سره مخ کېدلی شي او څوک دلیل هم نه شي ورته لرلی. نو ښه به دا وي چې هغه کورنۍ چې داسې کړنې ترسره کوي، هغه ځوانان چې داسې کړنې ترسره کوي چې په هوټل کې کښېني، د فیسبوک دپاره یا د کوم بل موضوع دپاره دوی خپل عکسونه اخلي، هره شېبه خپله قیدوي قید دي کې هم دې ته د پاملرنه وکړي چې نور انځورونه ورسره رانه شي او محیط محل نور ته تنګ.
بلخوا د ننګرهار ولایت اوسیدونکی میراج چې شخصي کاروبار کوي وایي چې ځینې ځوانان هم بیا کورنۍ ته په رستورانتونو کې مزاحمت کوي او هغه نزاکتونه چې باید مراعت کړي نه مراعتوي. نوموړی وایي چې د همدې بې نزاکتۍ له وجې خپله کورنۍ اوس رستورانت ته نه بیایي.
مونږ کله چې بعض وخت ډېری رستورانتو ته ځو، ګورو ډېری فامیلونه خپل ځان سره ډېر ماشومان راوړي، ډېر غالمغال او بیری سغلته منډې او رامنډې رستورانتونه دي او ډېری ځوانان نن دي رستورانت ته راځي سره سي، ډېری جنکیانو ته مزاحمت کوي، نه پرېږدي چې هغوی یا ډوډۍ وخوري یا لږ زره آرام وکړي، رستورانت ته ځي سره سي آرام وکړي او نه پرېږدي هغوی سره سي په عمال تودره کې آرام وکړي، هغې ته سره ډېر مزاحمت کوي، غالمغال یې. نور د افغانان دغه خپل ټلیفونو کې خپل سندرې اوري او سره ډېر نور عکسونه اخلي، سره سي خپل د عکسونو په بانه د جنکیانو عکسونه اخلي او خلکو ته ډېر مزاحمت کوي او دا ښه کار نه ده. دا د افغانانو یو خپل افغانان ټول غیرت لري، دا د افغانانو رسم او رواج نه ده چې باید د بل چا د ښځې عکسونه چې واخلي او خپل بل چا ته مزاحمت وکړي، دا اصلا نه چې یو ښه کار
داسې هم نه ده چې ټول خلک یو شان وي او رستورانت ته د تګ په نزاکتونو دې پوه نه شي. داسې کورنۍ هم شته چې کله د ډوډۍ خوړلو لپاره رستورانت ته ځي نو ټول نزاکتونه په پام کې نیسي. د کابل د نهمې ناحیې اوسیدونکي مینه په دې اړه داسې غږېدلې ده
چې موږ رستورانت ته ځو کورنۍ سره، البته د تفریح لپاره. په لومړي سر کې ټولنیز نزاکتونه په پام کې نیسو، یعنی کله چې یو رستورانت ته ځو خامخا هغه کې عکس اخیستل کېږي، ډېر پام کوو چې دا نور خلک چې راغلي هغوی ته مزاحمت ونه کړو او د هغوی عکسونه پکې رانیسي، او بل دا چې ډېر په لوړ غږ خبرې نه کوو، خندل نه کوو، خامخا نور ته مزاحمت کېږي، یو خپل ماشومان ته متوجه یو چې منډه نکړي، یا یعنی د ماشومان د تفریح ځای چې وي هلته بیایو، او ډېر د نزاکتي مسایل په نظر کې نیسو، ځکه چې دا د موږ خوالی څرګندوي او د نورو لپاره هم ډېر ښه وي.
دوه دېرش کلن احمد سیر بیا په کورنۍ غږ کوي چې کله رستورانتونو ته د ډوډۍ خوړلو پر منظور ځي نو هڅه دې وکړي چې نورو ته مزاحمت ونه کړي. له ډېرو چیغو بې ځایه عکس اخیستلو چې نورو ته پکې اذیت کېږي باید جدي ډډه وکړي.
زه به دومره ووایم چې خلک کله رستورانت ته لاړ شي نو نه باید دا چې خلکو ته مزاحمت وکړي، ولې په یو ګوښه ځای کې کښېني، هغه خپل که د فامیل سره چې تللی وي نو خپل هغه به دته به هغه د رستورانت د خوانه چې کومه خوراک یا چی آرډر ورکړي هغه به واخلي، یو ځای کې به یې وخوري، نه دا چې ماشومانو ته په لاس کې ټلیفونونه ورکړي، په هغې کې جګې جګې سندرې چالان کړي او یا هغه سندرې خلکو ته مزاحمت کړي، یا جنکو عکسونه پکې واخلي، یا څه نور. یعنی زمونږ ټولو ته هغه ده چې رستورانت ته لاړ شي سړی باید ډېر مؤدبانه هغه د کوم څه دپاره چې تللی وي، که دا خوراک کوي، که یو کافي پکې څکي، که یو جوس پکې څکي، نو دا د دې لپاره پکار ده چې هغه وشي ډېر مؤدبانه په مخ کې خپل وخت تیر کړي او خپل هغه وکړي هغه کوم چکر دپاره چې تللی وي د هغې نه د عزت واخلي او خلکو ته مزاحمت ونه کړي.
خو
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درمن اوریدونکو دا چې په رستورانتونو کې باید کوم نزاکتونه مراعات شي، اول ځینې خلک دې موضوعاتو ته پام نه کوي. دا د ته ورته پوښتنې مو پی وی مرکه کې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي څخه کړي. چا به دوه ته ستاسې پام را اړوم. رستوران تک ته البته هغه رستورانتون ته چې څوک ډوډۍ خوراک ته ځي، مثلا کورونای سرزی هلته څو شېبې کېني چې راحت نفس وباسي او ډوډۍ خوري، بېرته راشي خپل کور ته. په دې رستورانتونو کې باید کوم نزاکتونه مراعات شي؟
رستوران ته تک په مدرنه دنیا او په مدرنه زندګۍ کې، په معاصره نړۍ کې د تمدن، د پرمختګ، د خوشحالۍ، د تفریح، د استراحت، د ټولنیز ژوند د بل پړاو ته ننوتلو او په د مینې د ښکارا کولو، د مینې د ثابتولو، د مینې د په ثبات رسولو لپاره یو معیار ده. یعنی رستورانت نن د مینې، د اخلاص، د صمیمیت او د خوشحالۍ لپاره یو ځای ده. تاسو پوهیږئ چې په ټوله دنیا کې خواړه او په اصلاح نس یا ملګرو سره خواړه یا په تفریح کې خواړه یا په بل ځای کې خواړه، دا یو ډول خوشحالي رامنځته کوي، یو ډول مینه رامنځته کوي، یو ډول راحتي رامنځته کوي.
ست ځینې کورنۍ سره لدی چې ډېرې، یعنی کورته وګوره ډېرې فامیده هم دي، باسواد هم دي، ډېر هوښیار هم دي، خو بیا هم کله چې رستورانتون د ځینو مزاحمتونه کوي نورو کورنیو ته، لکه بې ځایه عکسونه اخلي، په لوړ آواز خبرې، ماشومان شر شور جوړ کړی، یا نورو کورنیو ته ډېر مزاحمت کیږي، ولې داسې کیږي؟ علت دلته څه ده؟
دا مرغه موږ په فرهنګي ډول د آدابو او د اخلاقو له مخې داسې نه یو روزل سوي چې ټولنیز نزاکتونه، ټولنیز نورمونه، ټولنیز اصول او اخلاق مراعات کو، او دا په ټوله کې نه مراعاتو، یعنی په کلی کې نه مراتو، په کوڅه کې نه مراتو، په فیسبوک کې نه مراتو، په نورو خواله رسنیو کې نه مراتو، په واده کې نه مراتو، په فاتحه کې نه مراتو، همدغه ډول په رستورانت کې هم نه مراتو. یعنی دا هر یو خپل کلتور، خپل فرهنګ، خپل دود او خپل رسم لري. اما دا چې موږ په دغو آداب او په دغو رسوم او اخلاق نه پوهیږو، له بده مرغه موږ یې نه مراتو او معمولا نه سو مراتولای.
او په پای کې کورنۍ ته څه ویل لرئ؟
پیغامو پیشنهاد داده چې خپل خپل بچو ته نصیحت وکي، خپل لورګانو ته، خپل د کورنۍ غړو ته، ترڅو په ټولنیزو چاپیریالونو کې لکه هوټل، لکه رستورانت، لکه یو تفریح باغ، لکه فاتحه، لکه نور هغه ځایونه او مکانونه چې هلته معمولا ټولنیز مکانونه دي، په هغو ځایونو کې د خپلو بچو ته دا وروښي چې څه ډول برخورد وکړي، څه ډول چلند وکړي او څه ډول آداب مراعات کړي. له بده مرغه دغه مورد زموږ کورنۍ په ډېری موارد کې مراعات کړي.
درنو دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
سر دے رہا تھا